Radio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه ده، د روان 1499 لمریز کال د حمل یوري میاشتې ومه او د مارچ 26 نیټه ده. زموږ خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د سهارنۍ خبری مجله کې چې زه اسدالله لودین د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، اوري چې افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو په ازادي دو سلا کړي او لومړی ګام کې به سل زندانیان خوشی کیږي. په نړیوالو مسایلو کې مو د سر موضوع دا ده چې ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره 2 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. یوناما په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو 2 کلونو ته راکم کړ او د نړۍ یو پر درېیمې برخې د چهارشنبې په ورځ د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې د تاوتریخوالي د کموالي سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15 پورې په افغانستان کې تر 100 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید پرون چهارشنبه د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسال وشو چې 25 ملکي کسان پکې ووژل شول او ته نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارد ډالری سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دا اعلان پرون چهارشنبه د مارچ په 15 وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرانس له لارې سپارښتنه کړې چې اغېزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غني دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د مالي لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو 13 دوشنبه کابل ته سفر وکړ څو د ولسمشر غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي، خو وروسته له دې چې د دواړو مشرانو سره کتنو نتیجه ورنه کړه، امریکا د افغانستان له حکومت سره د خپلو 1 میلیارد ډالرو مشروط مرستې د بندېدو خبر ورکړ. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس د څلور تازه پیښې ثبت شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتانی برخې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته تایید کړ چې اوس یوازې په دې ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي دوی په ښار کې د ګرزبندیز پلان عملي کړی دی. دای بای تدابیر او بندیزونه چې په هرات کې نیول شوی دی د کورنۍ د سلامتۍ او روغتیا د خوندیتوب لپاره دی او دا به د کورونا ویروس تر درېدو پورې دوام ولري. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله 2 تنه مړه شوي او د وروستیو راپورونو له مخې شاوخوا 80 تنه په دې ویروس اخته شوي دي. د 2013 پامیر قلی اردو په کندز ولایت کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو د رسنیو دفتر مسؤول عبدالهادي جمال وویل چې طالبانو نیت درلود د چهارشنبې په سهار د کندز کار په څنډو کې بریدونه وکړي. د ښاغلي جمال په خبره دغه بریدونه د ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په شاو تنبول شول چې ورسره 8 طالبان هم ووژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ یو پر درېم برخې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. اوس اروپایي هیوادونه او امریکا تر ټولو ډېرې د کورونا مثبتې پیښې او تلفات لري. په اسپانیا کې د مړو شمیر 3,444 ته لوړ شوی چې د چین د تلفاتو څو برابره ډېر شوی. په ایټالیا کې هم څه باندې 2,500 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه شوي چې له دې اړخه د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېره قرباني یې ورکړې. په امریکا کې بیا 4,600 کسان په کورونا اخته شوي. هند د نړۍ دوهم ګڼمیشته هیواد هم د چهارشنبې په ورځ د یاد وایرس د خورېدو له ویرې د انزوا حالت اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټولپوښتنه وځنډوله. تمه وه دا ټولپوښتنه د اپریل پر 22 ترسره شوې وای. د دې تعدیل له مخې ولسمشر پوتین کولی شو تر 2018 کال پورې په واک کې پاتې شي. ولسمشر پوتین د چهارشنبه په ورځ د مارچ 25 په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د روغتیایي متخصصینو د سپارښتنو سره سم به د ټول پښتون ته یو بل نیټه وټاکل شي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوری چې افغان حکومت وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به 100 طالب زندانیان د ښه نیت او ضمانت له مخې آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي د بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل ته راځي.
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره هممهاله ځینو پوهنتونونو په آنلاین یا انټرنیټي بڼه د زده کړو بهیر پیل کړی، خو یو شمیر محصلین ترې خوښ نه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنیو مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
ملګرو ملتونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره 2 میلیارد مرسته ځانګړې کړې. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې کندوز کې د ابدان دښته چې د خلکو یوازینی تفریح ځای دی سږ کال ډېره ناامنه شوي.
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نشي تللی. تقریبا 1 ورځې وړاندې 1 تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول.
نور مسایل هم درته لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. و بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت بعد مارچ 3 نیټې پورې 100 تنه طالب بندیان په ضمانت خوشی کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د بشري خواخوږۍ له مخې او جګړو ته د دغو بندیانو د بیا نه ورتګ تر تضمین وروسته خوشی کیږي. د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو یو پلاوی باک په کابل کې له افغان حکومت سره په دې اړه وګوري. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره سلاسوي چې د مارچ 3 پورې 100 تنه طالب بندیان ور خوشی کړي. په دې اړه د حکومت د سولې د لومړني تماس ډلې او طالبانو ترمنځ د دوهم ویډیو کانفرنس پر مهال هوکړه سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي. د دې مسلې په ارتباط تر نهایي بحثونو وروسته به د جمهور رئیس د حکم سره سم، د جمهور رئیس د فرمان سره سم، 100 تنه زندانیان د هغوی سن، روغتیایي حالت او د کرونا پر وړاندې د هغوی بدني مقاومت ته په کتلو سره به تر تضمین وروسته د مارچ 3 پورې خوشی کیږي. البته تضمین به هم د طالبانو د ډلې لخوا څخه وي او هم به د دغو اشخاصو له طرفه وي چې خوشی کیږي چې دوی بیرته جنګ ته نه راګرځي.
دا به د افغان حکومت او طالبانو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماشم پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوی د ویډیو کانفرنس لاري تر څلورو ساعتونو خبر ورسته د نتیجې ته ورسېدل. شاهین هم در زیاته کړی چې د طالبانو یو پلاوی به د باګرام بندیخانې ته ځي چې هلته د بندیانو په پیژندګلوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه سوی پرمختګ ستایلی دی. دغه سفارت پر ټویټر لیکلی چې امریکا د اوږدمهاله سولې لپاره د دواړو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشي کېدو موافقه یو مثبت پرمختګ دی. خلیلزاد دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې لیدنې به دوام وکړي، څو ډاډمنه کړي چې دا بهیر په سمه پرمخ ځي. د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، باید د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات پیل سوی وای. خو طالبان وویل چې لومړی باید 15,000 طالب بندیان د حکومت له بنده خوشې کیږي، بیا به مخامخ خبرې کوي. د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 په رسنیو کې د معصوم ستانکسي په مشرۍ یو شل کسیز نوملړ خپور سو چې ګواکې د حکومت لخوا مرکچی پلاوی نوماندی، خو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری پر ټویټر دا لست رد کړ او ویل چې په دې اړه به ډیر ژر د حکومت لخوا تایید سوی لست خپور سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په پرونیو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تروریزم سره د مبارزې او منازعاتو د حل په چارو کې د قطر هیواد استازي او د سره صلیب د پلاوی مشر خان پیډرو هم ګډون درلود.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. درنو اوریدونکو که فیسبوک لري، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، پته د facebook.com/azadiradio. هلته زموږ تازه خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې هم موندلی شي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمیر محصلینو آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړو ته مخه کړې ده. یو شمیر محصلین له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو یو شمیر بیا له دې امله له ګڼو ستونزو شکایت لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له ستونزو سره سره دا یو بریالی سیستم یادوي. په دې اړه پام وکړئ د ناجی ساپۍ راپور ته.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، یو شمیر افغان محصلین د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې زده کړو ته مخه کړې. یو شمیر دغو محصلینو له دغه ګام نه هرکلی وکړ، خو یو شمیر نور بیا ترې شکایت لري. سعدیه نوری او ساحل زازی هغه محصلین دي چې له دغه سیستم نه ناراضه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي، نو باید اول د کورنۍ او مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري. موږ ترې راضي نه یو په دې خاطر چې موږ په کورو کې دومره اسانتیاوې د اروپا یا د امریکا هیوادونو په شان دومره ډېر تیز سری انټرنیټ نه لرو، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي. او بل په خصوصا په افغانستان کې دومره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي چې په دې برخه کې هر محصل انټرنیټ ته لاسرسی ولري.
خو رومل بیا وایي چې دوی په منظم ډول خپل درسونه وایي او له دغه سیستم نه رضایت لري.
لکه نه چې دولت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ تړلې، نو موږ ته د پوهنتون لخوا د آنلاین درس زمینه برابره شوه چې په لومړیو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس انشاءالله دا مشکلات نشته. موږ ته په منظم ډول ویډیوګانې را لګل کیږي او دغه د لارې زده کړې کوو او ورسره کورنۍ دنده هم را کوي. خوشحاله یو خپل درسونو ته په منظم ډول دوام ورکو.
خو د کابل پوهنتون استاد سید خالد سادات بیا وایي آنلاین تدریس کول ډېرې ګټې لري او په دې وروستیو کې دا پیل شوی اقدام یو ښه کار دی چې محصلین به وکړی شي د قرنطین پر مهال له زده کړو برخمن شي.
ما د آنلاین میتود نه استفاده کړې ده او مؤثر واقع شوی ده. د نشت نه، یعنی هغه نه چې بیخي صنفونه بند وي، ډېر مؤثر او ډېر یو ښه میتود دی. ولې د تدریس لپاره باید استادان ځان آماده کړي تر څو وکولی شي. له بده مرغه چې په افغانستان کې زیاتره استادان د آنلاین سیستم سره هم آشنا نه دي. د انټرنیټ استفاده سره چې په کوم طریقې دوی کار وکولی شي، نو دا یو ښه میتود ده مالی دې څخه استفاده کړې ده.
تر دې وړاندې یو شمېر محصلینو هم له لرې واټن څخه د انټرنټ له لارې زده کړې کولې، خو دا لومړی ځل دی چې په ډېره کچه محصلین په کورونو کې د انټرنټ له لارې زده کړې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د انټرنټ له لارې زده کړه دا مهال په بریا سره مخ ته ځي او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړي وویل تر دې وړاندې په دې اړه محصلانو ته روزنیز پروګرامونه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد حنیف فرزان
په ډیرو پوهنتونونو کې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړې کیږي. موږ په دې سیستم سره نه هم لرو. هغه محصلین چې ستونزې ولري تخنیکی ټیم ورسره مرسته کوي او د لارښود سیستم پلی کیږي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي د یاد وزارت د پریکړې په اساس ټول پوهنتونونه باید آنلاین د انټرنیټ له لارې محصلینو ته زده کړې ورکړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې حکومت اړ شو څو د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولو پوهنتونونو دروازې وتړي.
د ناجی ساپی پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمېر محصلینو آنلاین زده کړو ته مخه کړې. اوس هم د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته وړاندې کوو چې سالم احمد صالح ورته کتنه کړې.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونی غني کې په کابل کې د سیکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای پر خونړۍ حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي حمله کوونکو په دغه عبادت ځای کې چې د سیکانو تر شلو زیاتې کورنۍ ژوند هم کوي په لسګونو کسان یرغمل کړي وو. د کورنۍ چارو وزارت پرون په دې حمله کې لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ورځپاڼې په لیکنه سایت استخباراتي ډلې چې د داعش افراطي ډلې خبري ویب سایټونه څاري وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادارو وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حمله د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنوي سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بیګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي یو وخت په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر سلګونو زرو ته رسېدی، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د سیکانو شمیر یوازې 300 کورنیو ته رسېږي. د هندوانو او سیکانو مشران وایي د دوی ډیرو غړو په تیرو څلورو لسیزو کې یا هندوستان یا هم غرب ته پناه وړې ده. د لیکنې په حواله د هغه ځپل سوی اقلیت دی چې په وروستیو کلونو کې څو واري ورباندې حملې سوي دي. د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې هم د دوی پر یوه ډله هغه وخت ځانمرګې برید وسو چې دوی په ننګرهار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره انتظار وو. په هغه حمله کې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د یوه کاندید او ترسنګ په ګډون 10 کسان وژل شوي وو. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان په ولسی جرګې کې د سکه اقلیت د استازو نریندرا خالصه په حواله لیکلي چې د حملې په وخت کې په عبادت ځای کې تر 200 پورې کسان راګیر پاتې وو. ورځپاڼې زیاته کړې ګڼي کورنۍ د پیښه ځای ته نږدې راټولې شوي وې چې د خپلو عزیزانو په حال ځانونه خبر کړي. د مطلب په دوام راغلی دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره روان میلادي کال د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د خپلو مرستو د کمولو اعلان کړی دی. واشنگتن دا خبر په داسې حال کې ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دغه هیواد ډیر خوشینه دی چې ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله پامپیو ته ویلي چې دوی نسی کولی پر یو ټول شموله حکومت موافقه وکړي.
په کندوز ولایت کې د ابدان دښته د شمال ختیځ زون په ځانګړې توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای بلل کیږي. خلک هر کال د پسرلی په موسم کې دغه دښتې ته د تفریح او منظرې په خاطر ځي، خو سږ کال خلک دغه دښتې ته د امنیتي ګواښونو او ننګونو له کبله نه ځي. دا چې ولې، په دې اړه پام وکړئ. د اجمل آریان راپور ته.
د ابدان دښته د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه دښته د شمال ختیځ زون او په خاصه توګه د کندوزیانو یوازینی تفریزای شمیرل کیږي، خو سږ کال د ابدان دښتې ته د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو تک پیکه شوی دی، ځکه دغه دښته کې د طالبانو تګ راتګ زیات شوی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز او رازمل په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
سږ کال د دشت اودان سیمه چې د خلکو قندزیانو دپاره او د شمال د خلکو دپاره یو ستر میله ځای د نور کلونو پرتله سږ کال ډېر نام دی او هره جمل ته خلک وژل کېږي، اختطاف کېږي، موټرې تبول کېږي. سږ کال چې زه وینم خلک ډارېږي، دومره څوک نه ځي دشت اودان ته.
قندزیانو لپاره د تفریح یا د چکرو ځای و چې خلک به له ښار نه یا نورو ښارونو نورو ولایتونو نه خلک راتلل د چکر دپاره. نو په دې وروستیو کې واقعا د مخالفینو لخوا البته چې ځینې خلک استول کېږي، وهل کېږي، ډبول کېږي، نام نه شوي دی. نو
د کندوزیانو په وینا هر ورځ وسلوال طالبان په ډاډه زړه په ابدان دښتې کې ګرځي او په بېلابېلو پلمو د خلکو میلې او د خوښۍ نور پروګرامونه ګډوډ کوي او د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپروي. د کندوز اوسیدونکي منیر واقف په دې اړه وویل.
اما امسال کې میریم وضعیت امنیتي بسیار خوب نیست. میبینیم
د کندوز خلک د تفریح لپاره بل ځای نه لري او همدا دښته د خلکو مهم تفریح ځای بلل کېده او هر کال خلک هلته تلل او د خپل د خوښۍ پروګرامونه یې ترسره کول او سږ کال امنیتي ننګونو له کبله خلک دومره دښتې ته نه ځي. په تیرو کلونو کې د دې ولایت فرهنګیانو او ځوانانو د پسرلي په موسم کې د ابدان په سمسورې دښتې کې به یې فرهنګي غونډې ترسره کولې، خو سږ کال دښتې ته خلک د امنیتي ګواښونو له کبله نه شي تللی. د دې ولایت له فرهنګیانو څخه یو تن بشیر خان په دې اړه وویل.
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نه شي تللی. موږ د دې شاهدان یو چې تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول، په عسکرو باندې ډزې وشولې، وژل شول. یعنی خلک دغې دښتې ته تللی نه شي. ولې دولت کوي چې دغې دښتې امنیت ډېر ښه ونیسي، خو تر اوسه یې کوم اقدام نه دی شوی.
د شیرخان بندر سرک هم د ابدان په دښتې کې تیر شوی او پخوا د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې موجود وې. خو څه باندې یو کال کېږي چې له دښتې څخه امنیتي پوستې ټولې شوي دي او وسلوالو طالبانو دښتې ته لاسرسی پیدا کړی. هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره له مخ پر وده هیوادونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته ځانګړې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش دا مرسته د چهارشنبه په ورځ اعلان کړه. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د ملګرو ملتونو سازمان د چهارشنبه په ورځ د مارچ 25مه د نړۍ هغو بېوزلو هیوادونو ته چې د کرونا ویروس سره لاس او ګریوان دي د 2 میلیارد ډالري مرستې اعلان وکړ. د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو ویل چې غواړي پرمختللي هیوادونه له مخ پر ودې هیوادونو سره د کرونا په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز وویل چې باید د سوریې، یمن او لبنان په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کې اور بند وسي څو نړۍ وکولای سي له کرونا ویروس سره پر مبارزې تمرکز وکړي. د انټونیو ګوتریش په خبره د کرونا ویروس اوس تقریبا ټولې نړۍ ته رسېدلی او په یو لوی ګواښ بدل شوی دی. دوی وایي نړۍ له یو بې ساري ګواښ سره مخامخ ده. کووید 19 ټولې نړۍ ته خپور سوی، خپرېدل یې دردناک دی. د میلیاردونو کسانو ژوند ګډوډ سوی او د نړۍ اقتصاد هم له خطر سره مخامخ دی. کووید 19 د ټول بشریت لپاره ګواښ دی، نو بشر هم باید د هغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر چهارشنبه پورې په نړۍ کې د دې ویروس پیښې د نړۍ په 195 هیوادونو کې ثبت شوې دي. په دې ورځ کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې زرګونه کسان وژل او لسګونه زره نور په اخته سول. په ایټالیا کې څه باندې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوي او د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په دې هیواد کې څه باندې 2500 کسان له دې ویروس مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالات اوس تر چین او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې دی. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته شویو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی. شاوخوا 850 کسان پکې له دې ویروس مړه شوي دي. نیویارک چې شاوخوا 10000 کسان پکې په دې ویروس اخته دي، په امریکا کې تر ټولو ډیر ځپل سوی دی. چین چې د کرونا ویروس سره پورته کېدو اصلي ځای بلل کېږي، اوس پکې په دې ناروغۍ تر ټولو لږ شمېر کسانو د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. د مارچ تر 25مې نېټې پورې په ټوله نړۍ کې 1,14,000 په کرونا اخته کسان بېرته روغ شوي دي، چې څه باندې 3,000 یې چینایي وګړي دي.
له نړۍ پرته په افغانستان کې هم یو شمېر ښارونو کې د کرونا د مخنیوي تدابیر نیول شوي. پرون په هرات، نیمروز او فراه کې یو ډول ګرځبندیز اعلان شو او په خوست کې هم اوس ویل کېږي چې تازه تدابیر ورته نیول شوي. دا چې دا تدابیر څه دي په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خوست ملکی او پوځي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ډیر کړي دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یوې خبري ناسته کې خبرې کولی ویل د خوست ګردیز د لویې لارې په تعقیب د دې ولایت په 12 ولسوالیو په عمومي سړکونو کې هم د معاینې او چک ګروپونه جوړ شوي او یاد ګروپونه خلکو ته د کورونا څخه د ځان ساتنې په اړه د ځینو وقایوي تدابیرو په اړه هم معلومات ورکوي. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل
په 12 ولسوالیو کې په ټولو لویو لارو باندې هم چک هم عامه پوهاوی او هم خلکو ته لاسونو د وینځلو او همدارنګ غوټې د عامه پوهاوی هغه وسایل ورته ورکول کی. علماء کرام سره هم موږ په خطبو باندې کار کوو.
خوست والی په خپلو خبرو کې خو قاعده او خوده چې خلک دې له ضرورت پرته له کورونو نه راوځي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په ټینګار له خلکو وغوښتل چې روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي.
که چیرته ولسونه همکاري ونه کړي خدای دې نه کړي داسې ورځ به راغلې وي چې موږ به د محشر په شکل په ورځو کې وو چې یو بل یو څخه منډې وي بل 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 څخه داسې څوک به نه وي چې زموږ هغه جسدونه خاور ته وسپاري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیايي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیايي سپارښتنو ته پام ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 5 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کرونا ناروغۍ اخته شي. د چهارشنبې تر ورځې چې په هرات کې د کرونا وایرس 4 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې په افغانستان کې د دې پېښو شمېر 80 ته ورسېد. په دې ارقامو کې د قاطع ملاتړ د ځواکونو 4 پېښې نه دي شاملې. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 1 کس په بلخ او 1 ښځې په هرات کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارډ ډالر سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. په هرات ولایت کې د کورونا وایرس 4 تازه پېښې ثبت شوې. له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پېښو شمېر له 80 واوښت. د 2018 په می 2018 په امیر قلي اردو په کندز ولایت کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د نړۍ یو پر درېمې برخې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټولپوښتنه وځنډوله.
دا ژوند رنگونه.
ډاکټر صاحب اوس مهال په افغانستان کې زه خار کې وګرځیدم ډیر یعنی تر پخوا نفوس کم شوی دی په خار کې او لامل یې دا دی چې خلک ویره لري له کورونا څخه. دا راته وایست چې اوس مهال کورونا افغانانو لپاره څومره مضر دی او ابتدایي ګامونه څه دي چې دوی په وړاندې باید اوچت کړي؟
کوم پاندمی یا کوم مرض چې د کورونا په نامه یادیږي د نن سبا په افغانستان کې ډیره زیاته شیوع لري. خو متاسفانه وایو چې دلته ځینې مطبوعات او ځینې افواد په دې اندازه باندې خلک مغشوش کړي دي چې د هغوی هغه ذهني اذهان په دې اندازه باندې خراب شوي چې هغوی ته هغه تشویش حتی رواني تشویشونه هم پیدا شوي. واقعا یو وژونکې ناروغۍ ده، پر خطره ناروغۍ ده. خو دا اسانه هم ده که چېرته انسان وکولی شي وقایوي شکل چې کنټرول کېږي هغه مراعات شي نو انشاءالله وژونکې هم نه ده چې دغه په بنا باندې چې وزارت صحت عامل کوم پلان او کوم وقایوي پروګرامونه کړي مریضان اقلن په شپه ورځ کې په 4 ساعتونو کې لاسونه په پاک صابون سره پریمینځل خپل په منځ کې کوم فاصله چې د هغه مراد شي چې 1 متر 2 متر پرې ده د مخصوص ماسکونو نه استفاده وشي. خپل لوابیه ده هغه په ځمکه باندې زیات وانه چې ځکه مستقیم سرایت کم دی چانس ولې د لوابیه او هغه افرازات په ځمکه غورځيږي. کله ناکله که چیرته په فلزي شي شیانو باندې دغه افرازات وغورځي کې امکان لري تر اتو نه تر دوله ساعت پر ادامه پیدا کړي. نو خو هغه داده چې مسکون نه استفاده وکړي، هغه افرازات چې په ځمکه کې غورځيږي دغه نه اجتناب وکړي، او هغه نور وقایي هغه چې مخکې مو ویل چې باید فاصله ونیسي، مسکونه واغوندي، لاسونه پرېمینځل شي، پرنجي وهي، د پرنجي په صورت کې خپل دستمال نه استفاده وکړي، یا حتی څنګل نه کولی شي چې تر څو هغه افرازات یو انسان نه بل انسان تاغش. نو انشاءالله کنټرولېږي او مصابیت به نسبتا کم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ او هم په دې اړه تازه راپورونه او خبرونه ولولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. د فیسبوک پته مو هم facebook.com/azadiradio. تاسو په فیسبوک کې هم روسي راپورونه او خبرونه موندلی شئ. اوس په افغانستان کې ونیم بجې شوې. فرشتہ نگاه استودیو ته راغلی چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي.
سلام اسدالله.